محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
سلامونه درنو اردوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله وي او سهار مو نیکمرغه. نن د چهارشنبې ورځ ده، د 1444 هجري لمریز کال د زمري د اسد د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د جولای 2025 زیږدیز کال د نومبر اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې په مکړه د مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی پزشکیان د ایران د اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو موخو لپاره دی. خواجه آصف وایي هند کې د شي د ډیورن کرخې له هغه غاړې پر پاکستان برید وکړي. پوتین د شنګهای همکارۍ سازمان غړو هیوادونو لومړي وزیرانو سره لیدلی دي. او حماس وایي چې سوهینستان لا هم په غزه کې د نسل وژنې جګړې ته دوام ورکوي. دوستانو په خیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر وایي د اختلافاتو یو ځایوالی راوستل د اسلامي هیوادونو لپاره د ستراتیژیک اړتیا ده. په وینا یې اسلامي امت باید د هر ډول شخړې او جګړې پر ځای د ورورۍ تړون وکړي. د ایران ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان پرون ورځ د متحده عربي اماراتو د نوي سفیر خالد عبدالله بالهول د باورلیک وړاندې کولو په رسمي مراسمو کې د اسلامي هیوادونو په مرکزي رول ټینګار وکړ چې سیمه ییز ثبات رامنځته کړي. هغه وویل اسلامي هیوادونه باید د ورورولۍ اړیکو همغږۍ او یووالي له لارې د سیمې د آرامۍ، سولې، اقتصاد، پرمختګ او تلپاتې امنیت زمینه برابره کړي. د ایران ولسمشر په دې ټینګار سره چې د اسلامي نړۍ ډیری ستونزې او کړکیچونه د خبرو اترو تفاهم له لارې حل کېدای شي وویل زموږ دنده ده چې د مسلمانو ملتونو لپاره د اقتصادي پرمختګ، علمي ودې او ټولنیز پرمختګ زمینه برابره کړو. پزشکیان وویل د اختلافاتو پر ځای یووالی راوستل د اسلامي هیوادونو لپاره ستراتیژیک اړتیا ده او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امت باید د هر ډول شخړې پر ځای د ورورۍ تړون ځای پر ځای کړي. د ایران ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د اماراتو نوی سفیر به په ایران کې د اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکو په ژورولو کې مرسته وکړي او د تهران او ابوظبي ترمنځ به د همکارۍ پراختیا د ورورولۍ په چلن کې پیاوړی کړي. د ایران ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان وایي ایران هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران ټول اټومي پروګرام د سوله ییزې اټومي انرژۍ د ظرفیتونو کارولو په چوکاټ کې دی تر څو د خلکو اړتیاوې په روغتیا، درملنه، سرعت، کرنه، علم او ټکنالوژۍ کې پوره کړي. مسعود پزشکیان د سه شنبې په ورځ د اتریش د نوي سفیر فردریش اشتیف اته د باورلیک د منلو په مراسمو کې وویل چې ځینې هیوادونه یې په بې بنسټه او دروغجنو ادعاګانو او پراخه تبلیغاتي فضا جوړولو سره هڅه کړې چې د ایران سوله ییز اټومي فعالیتونه بدنامه کړي. په داسې حال کې چې ایران هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی، هغه وویل د ایران اټومي پروګرامونه په بشپړ توګه د سوله ییزې اټومي انرژۍ په چوکاټ کې او د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دی. پزشکیان د تهران او وینا د اړیکو د مثبتو او تاریخي شالید پیداولو سره ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې تل د دوستانه او رغنده او په دوه اړخیزو درناوي ولاړې دي او ایران غواړي چې په ټولو برخو کې دوه اړخیزې اړیکې ژورې او پراخه وساتي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو مرکز د افغانانو لپاره د کورنۍ د بیا یوځای کېدو ویزې لپاره د غوښتنلیک د ثبتولو جزئیات اعلان کړي دي. دغه مرکز په وینا هغه افغانان چې د سرشمیرنې فرما لري او هیواد ته رسنه شوي دي کولی شي کورنۍ سره د بیا یوځای کیدو ویزې لپاره غوښتنه وکړي، په هغه صورت کې چې د دوی پلار، مور یا میرمن یې په ایران کې د استوګنې د اعتبار وړ جواز ولري. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې غوښتنلیک د کفالت دفترونو له لارې د ځانګړو اسنادو په وړاندې کولو سره ترسره کیږي او د دې ویزې د صادرولو لګښت 100 یورو دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو او کډوالو د چارو مرکز د ایران له مخې د غوښتنلیک د ثبتولو لپاره د غوښتونکي پلار، مور یا میرمن باید د کفالت دفتر ته لاړ شي. د دې اقدام هدف د کورنۍ د بیا یوځای کیدو اسانتیاو په ایران کې د میشتو کډوالو لپاره سهولتونه رامنځته کول دي. د ترکمنستان د بالکان والی وایي موږ د ایران سره د اړیکو پراخولو ته ځانګړې پاملرنه کوو. خواجه مراد اشیر مرادوف پرون د خزر ساحلي ولایتونو د والیانو په لومړي کنفرانس کې وویل چې موږ باور لرو چې دا کنفرانس د خزر ساحلي هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو دوامداره پرمختګ او یووالي لپاره ښه زمینه ده. نوموړې زیاته کړه ترکمنستان په بهرني سیاست کې د ایران سره اړیکو ته په ځانګړي ډول پاملرنه کوي او د دواړو هیوادونو د مشرانو دوستانه اړیکې د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا کې مهم رول لري. نوموړي وویل دا ګاونډیتوب د دواړو ملتونو ترمنځ تاریخي، کلتوري او اقتصادي اړیکې د پیاوړتیا زمینه برابروي. د دې ترکمن چارواکي په وینا له تهران سره اقتصادي او سوداګریزي همکاري به دوامداره توګه زیاتیږي او د دواړو هیوادونو د اقتصادي ظرفیتونو ښودونکي نندارتونونه د دې اړیکو د پراختیا محرک دي. د روسیې د استرخان والی وایي له ایران سره سوداګریزي تبادلې له 40% زیاتې شوې دي. نوموړي د خزر ساحلي ولایتونو د والیانو د لومړي کنفرانس په ترڅ کې وویل دا کنفرانس زموږ د لوړې کچې د همکاریو د زیاتوالي نښه ده او د شته ظرفیتونو په پام کې نیولو سره باید خپلې همکارۍ پیاوړې کړو. نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې مو له ایران سره 60 میلیونه ټن زیاتې سوداګریزې تبادلې درلودې چې له 40% زیاتوالی ښیي. بایوشکین وویل چې زموږ له خضر ساحلي هیوادونو سره همکاري یوازې د سمندر له لارې نه دي بلکې د وچې له لارې هم هڅه کوو او دا چاره دوام لري. د روسیې اقتصادي چارواکي د ایران د پرمختګ او تولیدونکو حیرانوونکی بللی دی. د روسیې د اقتصادي یوې چارواکي ویل چې د ایران پرمختګ او تولیدات د روسیې شرکتونو لپاره حیرانوونکي دي او هیواد هڅه کوي چې روسي شرکتونه د ایران له ظرفیتونو او امکاناتو سره بلد کړي. ناتالیا زادونسکایا د سشمې په ورځ د ولایتونو د والیانو د لومړي کنفرانس په سند کې څرګنده کړه چې د دې سیمې هیوادونه د شمال جنوب دهلیز اهمیت درک کړي ځکه چې ډیرای لوجستیکي شرکتونه په همدې برخه کې فعالیت کوي. هغه ټینګار وکړ زموږ لپاره ډیر مهم دي چې د ایران او آذربایجان جذب کړو. د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د اداري سره د همغږۍ په 15مه غونډه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې په دوه ګونی چلند نیوکه کړې. هغه ویلي چې بشري مسایل نه باید له سیاست سره ونښلول شي او دې پروسې د افغانانو لپاره په ژوند باندې لوی منفي اغېز کړی دی. متقی زیاته کړې چې افغانان د سیاسي اختلافاتو له امله له مرستو څخه محروم شوی دی. هغه د هم ول چې د سیاسي دلایلو له امله د برازیل په خار کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلونو غونډو ته د دې حکومت هیڅ استازی نه دی وربدل شوی. د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت وزیر وایي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پر پالیسۍ هم نیوکه کوي او وویل چې د پاکستان افغانانو ته خپل کورونو څخه شړي او په ورته وخت کې هیواد ته د دوی د راستنېدو لارې تړلې دي. اخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د سیشن پرز ویلی چې د پاکستان او هند تر پاوز د مشر سرګندوندې لپاره نشي غورځولای او هند کې دیشي د ډیورنډ فرضي کرخې له حق غاړي برید پکړي. نو مورز ته کړي افغانستان د ترهګرۍ پټنځای ګرځېدلی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له سما ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان له خوا پر پاکستان د بریدونو په ترسره کېدو هند رول لري. د نوموړي په خبره سعودی عربستان له امارات، ایران، چین او نور هیوادونو غواړي چې د پاکستان د کرخې له هغه غړي د مداخلې لړۍ پای ته ورسیږي. هغه د تکړه افغانستان اوس د ترهګرۍ لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. د روسیې ولسمشر په کریملین ماڼۍ کې د شنګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له لومړي وزیرانو او لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دی. ولادیمیر پوتین په کریملین ماڼۍ کې له هغه لومړي وزیرانو او لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د شنګهای همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو شورا کې ګډون لپاره مسکو ته تللی و. په دې کتنه کې د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف، د روسیې لومړي وزیر، د بلاروس لومړي وزیر، د قزاقستان لومړي وزیر، د قزاقستان لومړی وزیر، د تاجکستان لومړی وزیر او د ازبکستان لومړی وزیرانو ګډون درلود. دغه راز د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د شنګهای همکاري سازمان عمومي منشي هم برخه درلوده. له دې ناسته مخکې د شنګهای همکاري سازمان د حکومتونو د بشرنو شورا په روسیې کې ملي مرکز پلیټ فارم کې جوړه شوې وه چې میشو ستینی مشري کوله. د فلسطین د روغتیا وزارت ته عمومي رئیس وایي چې په غزه کې د طبي تجهیزاتو کمښت دومره زیات شوی چې د غزې تر وړاندې 240 ماشومان په کوم خونه اخته شوي دي. په غزه کې د فلسطین د روغتیا وزارت عمومي رئیس ویلي دي چې په غزه کې د طبي تجهیزاتو کمښت 70% زیات رسېدلی دی او د سوینسټیج غلګرانو تر اوسه د دې سیمې ته د اړینو درملو د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې د غزې 20% ماشومان له کمخونۍ سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړې چې جګړې راهیسې په غزه کې 1500 څخه زیات د زیږون ناسموالي سب شوی او ټینګار یې کړی چې د سوینسټیج اشغالګر غواړي یو معیوب نسل رامنځته کړي. د حماس ویاند وایي چې د قدس اشغالګر رژیم د وحشانه بمباریو په دوام او د مرستو د ننوتو د مخنیوي سره په غزه کې د نسل وژنې جګړه ته دوام ورکوي. د سوینسټیج رژیم د وحشانه بریدونو په تړاو حزام قاسم ویلي چې د سوینسټیجنو پاوز له خوا د بمباری په دوام د غزې په مز کې د یو کډوالو مرکز مخې ته بم غرځولو په ګډون د تباهۍ د مرستو د کافي ننوتلو مخنیوي او د رفا لارې تړلې ساتلو په ترڅ کې په غزه کې نسل وژنې جګړې ته دوام ورکوي. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره
د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال په مسکو کې د روسیې له لومړي وزیر سره لیدنه کړې ده او د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف چې د شنګهای د ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د لومړي وزیرانو په 24مه ناسته کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د خپل رسمي سفر په لومړي پروګرام کې د روسیې له لومړي وزیر میخایل میشوستین سره ولیدل او ورسره خبرې کړې دي. محمد عارف چې د لوړ پوړي سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ او د صنعت، قانونو او د سوداګرۍ د وزیرانو په ګډون مسکو تللی دی. په دې لیدنه کې له روسیې سره د اړیکو د پیاوړتیا او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ارادې ټینګار وکړ. عارف د ایران او روسیې د ګډ غړیتوب او ملګرتیا په یادولو سره د بریکس، شانګهای، موسی او د اور آسیا اقتصادي اتحادیې په شمول په سیمه ییزو نړیوالو جوړښتونو کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې دغه موسسه ستر ظرفیتونه لري او د دواړو هیوادونو ګډ ملګرتیاوې خوځښت رامنځته کولی شي. د روسیې لومړي وزیر په دغه لیدنه کې د شمال جنوب دهلیز د اوراسیا لپاره یو ستراتیژیک مسیر بللی دی او د شیانو د ترانزیټ د پیاوړتیا او اړینو بیخ بویناو تاسیساتو د بشپړولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. میشوستین د دې خبرې په کولو سره چې روسیه غواړي له ایران سره د ګاونډیتوب پر اصولو ولاړ وي اړیکې پیاوړې کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو ټولیزې موافقې لاسلیک کېدا ته اشاره وکړه او په دې سند کې د شوي هوکړې د پلي کولو پر هڅې ټینګار وکړ. ټاکل شوې د شنګهای ملګرتیا موسسې د لومړي وزیرانو څلرویشتمه ناسته پرون سیشن په مسکو کې بشپړه شوه او ایران، روسیه، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په دغه موسسې کې غړیتوب لري. د شنګهای بریکس موسسې او د اور آسیا اقتصادي اتحادیې په چوکاټ کې د ایران او روسیې د ملګرتیا د پراخېدل د سیمې انډول بدلولي، د بندیزونو دباو کمول او د شمال جنوب دهلیز یا ګریډر په څیر ترانزیټي لارو ته وده ورکولی شي. دا به نه یوازې د دواړو هیوادونو اقتصادي ظرفیتونه فعاله کړي، بلکې د نړیوال نظم د څو قطبي کېدو په بهیر کې به هم رول ولوبوي. د شنګهای د ملګرتیا سازمان موسسه د نفوسو او جغرافیې پراخوالي له مخې یو لوی سیمه ییزه موسسه ده او د روسیې او چین ترڅنګ د غړیتوب تهران ته د فرصت ورکوي چې په امنیتي، اقتصادي او انرژي برخو کې فعاله رول ولوبوي. له بریکس ډلې سره د روسیې، چین او هند په شمول د ایران یو ځای کېدل د دې لامل کېږي چې خپلواک هیوادونه له لویدیځ پرته خپل منځني سوداګري پیاوړې کړي. د تفسیر پای. خوږو دوستانو، اوس به درته زموږ همکاران د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې موضوعاتو پیښو ته کتنه وکړي. له هغې وروسته به درته ځلاند جون پروګرام وړاندې شي. وروسته پروګرام به تلپاتې خوشبو وي چې په هغې سره به زموږ یو ساعته پروګرام پای ته ورسیږي. نو دا هم تاسې او دا هم افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې.
افغانستان او پاکستان
په تیره اونۍ کې
قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پرزوینه ومنه. عزیزانو، د خبروالې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د دوه اړخیزو اړیکو او په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه د ټلیفون پر مټ خبرې اترې کړې. په دې ټلیفوني اړیکه کې د ایران د بهرنی چارو وزیر د خبرو اترو له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل کولو اړتیا باندې ټینګار کړی او وړاندیز یې کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې برخه کې رول ولوبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د دې هیواد مذاکراتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ښه نیت سره ولیدله او زیاته کړه د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د ستونزو حل کول د افغان پلاوی لپاره لومړیتوب و. مولوي امیر خان متقی وویل د د خبرو اترو په دریم پړاو کې پاکستانی لوری هیڅ مسولیت منلو ته چمتو نه و، او له همدې عمله مو د پاموړ پایلې ترلاسه کولو توان نه درلود.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټینګار وکړ چې د اسرایلي رژیم لاس باید له فلسطین څخه لنډ شي. صهیونیست رژیم د ملکي وګړو پر خلاف د پراخو جنایتونو مسؤول دی او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره په غزه کې ظلم او تیری ودروي. مجاهد ویل چې د فلسطین خلک په حق دی، د ازادۍ لپاره د دوی مبارزه د ملاتړ وړ ده، او اسرایلی رژیم باید په نړیوالو محکمو کې حساب شي. د طالبانو ویان د هلمند د حقونو په اړه ویل کابل د هلمند تړون غاړه ایښې ده، او که اوبه وي نو بې له شکه به ایران ته ورسیږي، خو وروستیو وچکالیو د اوبو جریان کم کړی. مجاهد د افغان کډوالو د مسلې په اړه هم د ایران د اوږدمهاله کوربتوب څخه مننه وکړه، او ویې ویل د کډوالو بیرته ستنېدل باید له دواړو هیوادونو سره په همغږۍ کې ترسره شي تر څو دوی ته اړین خدمات چمتو کړی شي. د طالبانو د حکومت ویان د سرحدونو په خوندي کولو او له قاچاق سره په مبارزې هم ټینګار وکړ، او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري او ملګرتیا کولی شي زیاتره اندېښنې حل کړي. ذبیح الله مجاهد د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په اړه هم د هغو الوتنې د افغانستان د حاکمیت سرغړونه وبلله، او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه.
دوستانو، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال او ځانګړي استازي طارق علي بخي ته او د هغه لملګري پلاوي سره ولیدل. د غونډه د سیاسي او امنیتي وضعیت، د راستنیدونکو کډوالو د مسئلو، د نشه یي توکو لکخت او قاچاق سره د مبارزې، او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د بیا کتنې لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې امیر خان متقی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو خبرو اترو او شخړو جزئیات وړاندې کړل، او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د حل کولو په اړتیا باندې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې بخیت هم وویل چې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره رغنده اړیکې غواړي، او په مختلفو برخو کې د مثبت تعامل له لارې د همکارۍ پراخولو ته چمتو دی. د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي همدا شان ژمنه وکړه چې د اسلامي همکاریو سازمان له غړو هیوادونو سره به د راستنیدونکو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره مشوره وکړي. طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند ستاینه هم وکړه، او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو پر حل ټینګار وکړ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یوه اعلامیه کې د برازیل د نړیوال چاپیریال کانفرنس ته د دغه هیواد په نور بلل کېدو نیوکه وکړه، او اعلان یې وکړ چې دغه کانفرنس او نور غونډو ته د افغان پلاوی نه بلنه دا ثابتوي چې ملګري ملتونه د اقلیم د بدلون په برخه کې د افغانانو د حقونو په ډاډمنولو کې نړیوال عدالت نه مراعات کوي. د افغانستان خلک حق درلود چې په دې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. د افغانستان د ژواک چاپیریال د ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د مالی نړیوال صندوق څخه د مالی او تخنیکي مرستو نه ترلاسه کولو ته په اشاره سره له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغانستان د خلکو روا حقوق په رسمیت وپیژني، او په دا ډول مرستو کې د افغانستان د پلاوی د شتون زمینه برابره کړي. افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم او موسم له بدلون څخه زیانمنون کیدی. د امریکا په مشرۍ د نیواکګرو شل کلن شتون او د هر ډول وسلو او مهماتو کارول د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا تر ټولو مهم عوامل ګڼل کیږي، چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون، د هوا د تودوخې د زیاتوالي، د بارانونو د نمونو د بدلیدو، د ګل شیرونو د ویل د ویلې کېدو، او د وچکالۍ د زیاتوالي او سیلابونو لامل شوی دی.
درنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یوه ټلیفوني اړیکه کې د وروستیو دوه اړخیزو او اړیکو او همدارنګه سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه بحث او د نظرونو تبادله کړې. په دې ټلیفوني خبرو اترو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو ګاونډیو او مسلمانو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله او دوستانه اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی، او په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د ایران پر هوډ باندې ټینګار وکړ. عراقچی د افغانستان او پاکستان ترمنز اوسنی وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دواړو خواو ترمنز د خبرو اترو د دوام په اړه ټینګار وکړ، تر څو د سیمې د اغیزناکو هیوادونو په همکارۍ د اختلافاتو حل او د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار وشي او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ایران لخوا هر ډول مرستې ته چمتووالی اعلان شو. په دې ټلیفوني خبرو اترو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له وروستیو بدلونونو وروسته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو د پایلو په تشریح کولو سره په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. دواړو خواوو موافقه وکړه چې په دې برخه کې به سلام مشورو ته دوام ورکړي.
اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیر مقدم په خپل ایکس په یو پیغام کې لیکلي چې موږ د اسلام آباد په جی یوله سیمه کې د ترهګر برید په کلکه غندنه کوو. امیر مقدم د عمل غیر انساني او بزدلانه وباله چې د دولس ملکی وګړو د مړینې او شپږ دېرش نورو د ټپي کېده لامل شو. د ایران سفیر ټینګار وکړ ترهګر د هغه بزدلانه عناصرو ناوړه پلان دی چې غواړي سیمه بې ثباته کړي او د دوامداره پراختیا هدفونه د ترلاسه کولو مخه ونیسي. امیری مقدم زیاته کړه د اوږدمهاله ستونزه چې په ناوړه بهرنیو دسیسو کې جړې او ریښې لري د ټولې سیمې لپاره یو ګډ ګواښ دی، چیرې چې غدار عناصر له نړیوالې ترهګرۍ سره په همکارۍ او ملګرتیا سوله، امنیت او ثبات په نښه کړی. په پاکستان کې د ایران سفیر د پاکستان له ورور حکومت او ملت سره په ځانګړې توګه له غمجنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. لا خدای د دې پیښې قربانیانو ته تلپاتې سوله او تسله او غوښتنه وکړه او ژوندي پاتې شویو ته یې د صبر او زغم غوښتنه وکړه.
دوستانو، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په باکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ایزو او نړیوالو مسلو او د پاکستان او طالبانو د سولې خبرو اترو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه نظرونه تبادله کړل. اردوغان د سولې د خبرو اترو د دوام او د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اوربند ساتلو په ټینګار سره وویل د دې بهیر دوام په سیمه کې د دایمي ثبات د رامنځته کولو لپاره خورا مهم دی او ترکیه به په دې لاره کې ملاتړ او ګډون ته دوام ورکړي. همدا شانتیره اونۍ د پاکستان د ملي شاعر علامه محمد اقبال لاهوري د زیږندنې 1400مه کلیزه په ټول هیواد کې په ملي جوش او جذبې سره ونمانځل شوه. اقبال لاهوري یو لوی فیلسوف او مفکر چې د شاعر مشرق په نوم پیژندل کیږي. په 1900 کال کې د نومبر په 9 په سیالکوټ کې زیږیدلی و. هغه په خپلو شعرونو کې او بیدارو افکارو سره د برصغیر مسلمانان له خوبه راویښ کړل او په خپل سیاسي او فکري نبوغ او هوښیارتیا سره یې په 1900 کال کې په الهآباد کې په خپله تاریخي وینا کې د پاکستان د جوړولو مفکوره وړاندې کړه. د اقبال د ورځې په مناسبت په پاکستان کې ملي او خصوصي رسنیو د دې نړیوال مفکر او د افکارو او شعرونو د یادولو لپاره ځانګړي پروګرامونه خپاره کړل، تر څو د هغه د کارونو فکري او فلسفي اړخونه نوي نسل ته په پراخه کچه ور وپیژندل شي.
او د منصور علي شاه په شمول د پاکستان د ستر محکمې دو ډېر تجربه لرونکو قاضیانو د دغه هیواد ولسمشر ته په یو 14 مخیز لیک کې د خپل استعفا په اعلانونو سره وویل د اساسي قانون نوی متمم او تعدیل په بنسټیز ډول د ستر محکمې دریز او واکونه بدلوي، کوم چې د پاکستان د قضایي سیستم د تاسیس شوي اصولو سره سمون نه لري. دواړو قاضیانو په خپل لیک لیکلي دا ممکنه نه ده چې په داسې حالت کې کار ته دوام ورکړل شي که چیرې چې د سترې محکمې د اساسي قانون واکونه بیا تعریف کیږي. حقوقي کارپوهان او سیاسي څارونکي وایي چې د پاکستان د سترې محکمې د دوه لوړپوړو غړیو استعفا د اساسي قانون د نوي تعدیل په وړاندې د هیواد د قانوني ټولنې د فعالینو د لوړ حساسیت نښه ده.
دوستانو، د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
زلاندا یون
د تیران رادیو قدر منو اوریدون کو خیچاری و سمزه فاطمی لخبال محترم هم کار
صادق حسین
سر استاسو پا خدمت که حضر شیو چی د زلاندا یون د پروگرام چخه یو تازه برخه تاسو تا ورانده کرو هیله ده چی تر پایر اثر د ملگرتیا فرصت ولره
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی لخوا د 1404 هجری لمریز کال بنګونه د تولید لپاره په توګه نمول شوی دی او اوس به په دې هکله نورې خبرې له تاسو سره وکړو. دغه نومول یو مناسبتي شعار نه دی بلکې د ایران لپاره د لارې یوه نقشه ده له یوه دودیز اقتصاد څخه راتلونکي اقتصاد ته د تیرېدا لپاره یوه ملي اجنډا ده. حضرت آیات الله خامنائی کلونه کېږي چې د پراختیا په دریو اصلي ستنو باندې ټینګار لري: انساني پانګه، د پوهې پانګه او د ارګان پانګه. کله چې هغه د کال نوم پانګه د تولید لپاره نوموي نو ایرانیانو ته د هغه پیغام روښانه دی: هر پانګه له پیسو رانیولې تر ټکنالوژۍ تر اطلاعاتو او عمومي اعتماد پورې باید د ارزښت د تولید، د شتمنۍ د تولید او د راتلونکي د تولید په لور هدایت شي. دغه پروګرام د هماغه فکري لارې دوام دی چې په تېرو اونیو کې مو سره پیل کړی دی. داسې لاره چې د انساني پانګې له شننې پیل شوه، له جوړښتونو تیره شوه او ملګره سیاست جوړونې ته ورسېده او اوس غواړي د یوویشتمې میلادي پیړۍ یو تر ټولو ټاکلي میدان ته ورننوځي. د مصنوعي ځیرکتیا یعنی د مصنوعي هوش میدان، د قدرت راتلونکی میدان، د تولید راتلونکی، د کار راتلونکی او حتی د واکمنۍ راتلونکی.
پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
نن سبا نور دغه پوښتنه نشته چې آیا ایران باید د هوش مصنوعي اقتصاد ته ورننوځي یا نه. پوښتنه دا ده چې په کوم ډول، په کوم ګړندېوالي، په کومو بېخبنایانو او د روزنې په کومې بېلګې او ارګان سره. هر هیواد چې دغه جوړښت زر ژور او عاقلانه جوړ کړي، په راتلونکو لسیزو کې به همهغه ځایګې ولري چې د امریکا او د جرمني په شان هیوادونو په دوهم صنعتي انقلاب کې لاسته راوړی و. که چیرې په تیرو وختونو کې د کارخانې پانګه او مالی پانګه د پرمختګ معیار او نن سبا د اطلاعاتو پانګه، د مهارت پانګه او د محاسبې پانګه د پراختیایي اصلي ستنې دي، نو دنیا نوي ډګر ته ورننوتلې ده. داسې ډګر چې پکې هیوادونه د جغرافیایي او د جغرافیا په پراخوالي سره قدرت نه ترلاسه کوي، په طبیعي سرچینو سره نه او په ګرانبیه وسپنو سره نه. د نن ورځې قدرت د محاسبې قدرت دی. هغه هیوادونه چې چټک فیصله کوي، په دقیق ډول سیاست جوړوي او هوشمندانه ډول زده کوي، د نړیوال سیالۍ بریالۍ بوي. همهغه ډول چې اینډورینګ وایي مصنوعي هوش د یوویشتمې میلادي پیړۍ برېښنا ده، داسې بېخبنایي چې ټول صنایع، ټول بازارونه، ټول کار کسبونه او د ارزښت د تولید ټولو نوي شکلونه او بڼې د هغوی پر اساس رامنځته کیږي. د عمومي تصور په اپوټه د مصنوعي هوش اقتصاد ته ورننوتل له دې مخکې چې د ټکنالوژۍ یو مسله واوسي، د حکمرانۍ ارګان او د روزنې یو مسله ده.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، هیڅ هیواد د اطلاعاتو له جوړښت پرته، له سنبال انساني ځواک پرته، له مډرن او اپډیټ روزنیز نظام پرته، له امن او ګړندي ارتباط چینل پرته، او د ډیجیټل حکمرانۍ له ماډل پرته نشي کولای د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل دنیا ته ورننوځي. د دنیا د فکر سترې کوټې یعنی تینک ټینکونه کابو د یو ټکي په حق لا یو شان نظر لري. هغه هیواد چې نن د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس بنا جوړ نه کړي، خوګور دونکو، هیڅ هیواد د اطلاعاتو له جوړښت پرته، له سنبال انساني ځواک پرته، له مډرن او اپډیټ روزنیز نظام پرته، له امن او ګړندي ارتباطي چینل پرته، او د ډیجیټل حکمرانۍ له ماډل پرته نشي کولای د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس دنیا ته ورننوځي. د دنیا د فکر سترې کوټې یعنی تینک ټینکونه کابو د یو ټکي په حق لا یو شان نظر لري. هغه هیواد چې نن د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس بیخ بنا جوړه نه کړي، په راتلونکي کې به نه صنعتي قدرت، نه د ټیکنالوژیا قدرت او نه اقتصادي قدرت ولري. د بروکینګ سپیکر کوټه خبرداری ورکوي، د مصنوعي هوش درس به په راتلونکي لسیزه کې دایید له درس څخه زیات خطرناک وي. د مکینزی فکر کوټه وایي، نړیوال اقتصاد به د ډیجیټل انقلاب په درې برابره ګړندوالي سره د مصنوعي هوش ډګر ته ورننوځي. د اس پی این د ټیکنالوژیا شورا ټینګار کوي چې د سیاست راتلونکي په اطلاعاتو باندې د غور په توان کې پټ دی. په ایران کې هم ځینې مشهور متفکران کلونه کلونه کېږي چې د اطلاعاتو او د بریالۍ حکمرانۍ په لور د ترخېدا پر ضرورت باندې ټینګار کوي. داسې حکمرانۍ چې غلطۍ سموي، سیاست ازموي او له رامنځته کېدا مخکې د راتلونکي وخت ماډل او بلګا جوړوي. خو ولې اوس دغه بحث له تل څخه لا مهم دی؟ ځکه چې مصنوعي هوش یوازې یو نوی اوزار نه دی، بلکې یوه اقتصادي موضوع ده چې په دریو ستنو باندې ولاړه ده: ارتباطي بیخبنه، د اطلاعاتو بیخبنه، او انساني بیخبنه.
عزیزانو، هیڅ هیواد له دغو دریو ستنو پرته د مصنوعي هوش اقتصاد ته نه دی ورننوتلی او نه به ورننوځي. پر دې اساس دغه ستر میدان ته د ورننوتلو لپاره د ایران په ضرورتونو باندې باید په دقت او ژور ډول غور وشي. د تحلیلي روایت د پروګرام په دوام کې د مصنوعي هوش اقتصاد ته د ایران د ننوتلو په تر ټولو مهمو ضرورتونو باندې غور کوو. لومړی وار مخکې ضرورت فایبر نوري یعنی فایبر اپټیکل او ګړندی ارتباطي چینل دی. د انټرنیټ سرعت او پایداری نن سبا د شلمې میلادي پیړۍ د برېښنا رول لري. داسې هوا چې کمزوری ارتباطي چینل ولري، هیڅکله نشي کولای د مصنوعي هوش سترګې بیلګې او ماډلونه پلي کړي. نن سبا د انټرنیټ سرعت او چټکتیا د پراختیا معیار دی. ام هغه ډول چې په شلمې میلادي پیړۍ کې د برېښنا د استعمال اندازه د صنعتي پراختیا معیار و. جنوبي کوریا له 2015 میلادي کال څخه په فیبر نوري یعنی فیبر اپټیکل کې پانګونه پیل کړه، او نن سبا په وښه مصنوعي کې د دنیا په 500 بره هیوادونو کې شامل ده. متحده عربي اماراتو په گیگا نیټورک پروژې سره داسې پیخبنایي جوړه کړه چې دغه هیواد ته امکان ورکړی چې د منځني ختیځ سیمې ډیجیټال پلازمینه شي. کچیر ایران هم غواړي د مصنوعي هوش د اقتصاد د دنیا ته ورننوځي، باید د فایبر نوري یعنی فایبر اپټیکل چینل د هیواد په مهمې چارې بدل کړي. دوهم وار مخکې ضرورت د اطلاعاتو مرکزونه او سوپر کمپیوټرونه دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اطلاعات یوازې هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې غور ورباندې وشي. چین د دنیا د اطلاعاتو د تر ټولو سترو مرکزونو په جوړولو سره د خپل د مصنوعي هوش اقتصاد غور په قدرت باندې جوړ کړ. هندوستان په نیشنل ډیټا میشن پروژې سره وتوانېد د 200 میلیارډ ډالرو ډیجیټل اقتصاد رامنځته کړي. ایران هم باید په نړیوالو معیارونو سره د اطلاعاتو امن او پراخ مرکزونه جوړ کړي. د دغه مرکزونو په نشتون سره نه ډیجیټل اقتصاد بڼه خپلوي او نه الکترونیک حکومت بشپړیږي او نه به مصنوعي هوش پراختیا عمومي. دریم ور مخکې ضرورت د زده کړې نوی نظام دی. د ایران د زده کړې نظام باید له حافظه محورۍ څخه خارج شي او په محاسباتي مهارتونو، کوډ لیکلو، د اطلاعاتو په سواد، طرحې په تفکر، د شننې په قدرت او په ډله ییز کار متمرکز واوسي. فنلینډ هیواد هم دغه بدلون په 2010 لسیزه کې پیل کړ او نن سبا په ډیجیټل سواد کې له 15 بره هیوادونو څخه یو هیواد دی. سنگاپور هیواد هم دنیا ته مهم درس ورکړ. کچیر غواړی ډیجیټل اقتصاد جوړ کړی، باید له ښوونځي څخه شروع کړی، نه له پوهنتون څخه. متحد عرب اماراتو د مصنوعي هوش وزارت جوړ کړی دی او په خپلو ښوونځیو کې ډیجیټل مهارتونه له دریم کلاس څخه پیل کړي دي. ایران په ځوانو نفوسو سره ارزښمنه انساني پانګه لري، خو دغه پانګه باید نوې، یعنی اپډیټ او کرنده شي.
څلورم وار مخکې ضرورت د راتلونکو کار کسبونو لپاره د مهارتونو زده کول دي. د کار کسب راتلونکی بدل شوی دی. تکراریز کار کسبونه حذفیږي او په ټکنالوژۍ د اطلاعاتو په شننه، روباټیک، سایبری امنیت او د الګوریتم په طراحۍ او ډیزاین کې نوي کارونه رامنځته کیږي. جرمنی هیواد د دوه ګونه مهارت د زده کړې په ماډل سره میلیونونو ځوانان د کار بازار لپاره چمتو کړي دي. جاپان د سکلز فار د فیوچر پروګرام سره د ډیجیټل مهارتونو زده کول عمومي کړي دي. ایران هم باید د خپل زده کړې د مهارت پروګرام په کامل ډول له سره طراحي او ډیزاین کړي. پنځم وار مخکې ضرورت د اطلاعاتو کمرانۍ او سایبری امنیت دی. له عمومي اعتماد پرته ډیجیټل اقتصاد پایداری نه مومي. خلک باید ډاډمن واوسي چې د دې اطلاعات مسائل به امن دي. هیوادونو لومړی به د اطلاعاتو قوانین ولیکل او وروسته یې ډیجیټل اقتصاد ته پراختیا ورکړه. استرالیا، جنوبی کوریا، اروپایي اتحادیه د دغه کارچار ښکاره بیلګې او نمونې دي. ایران هم باید د اطلاعاتو د ساتلو، له نورو سره د اطلاعاتو د شریکولو او ذخیره کولو لپاره معلوم، شفاف او د اعتماد وړ چوکاټونه تدوین کړي. شپږم وار مخکې ضرورت د ډیجیټل راتلونکي په معمارۍ کې د حکومت رول دی.
پګور دونکو حکومت بیا ستراتیجی ورکړي، نه دا چې د خصوصي برخې سیال اوسي. حکومت بیا تنظیمونکي اوسي، نه مالک. حکومت بیا لاره مشخصه کړي، بیغ بنای جوړ کړي او د نوښت لپاره میدان خلاص کړي. چین د حکومت په هوشمندانه رول سره بریالی شو د ټکنالوژیا په ستر قدرت باندې بدل شي. متحد عرب اماراتو د ګورنمنټ پایو په ماډل سره حکومت او کارکس په یو ګډ ایکوسیستم کې ورواستل دي. ایران هم باید خپل رول په دقیق ډول مشخص کړي، معمار نه بلکې مجری، هدایتګر نه چې مالک وي. او وام ور مخکې ضرورت د کلتور جوړول او ملي آگاهي ده. مصنوعي هوش یوازې د متخصصانو اوزار نه دی، بلکې د ټولو خلکو د ژوند اوزار دی. له زده کړې رانیولې تر درملنې، له ترانسپورټ رانیولې تر کرهڼې، له صنعتي تولید رانیولې تر ملي امنیت پورې ټولنه باید پوه شي د مصنوعي هوش اقتصاد ته ورننوتل، یعنی د تولید راتلونکي ته، د کارکسب راتلونکي ته او د هوسیانې راتلونکي ته ورننوتل دي. کچیرې خلک په دې لارې باندې پوه شي او کچیرې مدیران له هغوی سره غږمره شي او کچیرې کلتوري او رسندوی ارګانونه په سم ډول توضیح ورکړي، د مصنوعي هوش د پراختیا لاره اوارېږي. ایران یو ځل بیا په صنعتي انقلاب کې شاته شو او یو ځل په ډیجیټل انقلاب کې شاته پاتې شوی و.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په پای کې ټینګار کوو چې ایران ستر ظرفیتونه لري، خو د هوش مصنوعي د انقلاب په درشل کې یو داسې انقلاب چې تر اوسه هیڅ ایواد په هغه کې پریکنده بریالی نه دی. دا ځل کولای شو اصلي لوبغاړي واوسو که چیرې هڅه وکړو او که چیرې جوړښتونه له سره طراحي کړو او بېخ بنایانې جوړ کړو او راتلونکي ته د نن ورځې د کړکۍ له شا څخه کتنه ونه کړو. ځوان نفوس، زیات پوهنتونونه، فعال په بنسټه شرکتونه، ارزانه انرژي، ستراتیژیک موقعیت او ستر سیمه ایز بازار د ایران ستر ظرفیتونه دی، خو دغه ظرفیتونه هغه وخت په قدرت باندې بدلیږي چې په علمی روده د اطلاعاتو محور روده د راتلونکي ته د کتنې او له مدیریتي تعارفه پرته منظمه شي. په راتلونکي پروګرام کې به په جزئي ډول دغه بحث ته ورننوځو او د مصنوعي هوش اقتصاد ته د ایران د ورننوتلو په عملي لارې غور کوو. د اطلاعاتو له مرکزونو رانیولې تر فایبر نوري یعنی فایبر اپټیکل چینل پورې، له قانون جوړونې تر پانګونې پورې، له ډیجیټال مهارتونو رانیولې د پوهنتونونو تر رول پورې، که چیرې راتلونکی په ښه ډول ولیدل شي او په سم ډول پوه شو، نه ګواښ دی او نه استراب، بلکې د ایران د اوسمهاله تاریخ تر ټولو ستر فرصت دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ځلانده یون پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. گرانو و قدرمنو اوریدونکو، د تلپات خوشبویی په نامه لړۍ لنننی پروګرام سره دا دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دی وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوخه ورمو وګرځي. قدرمن اوریدونکو، د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوره کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قرآن کریم له مخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د برلاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او ځایناستي په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو. یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی، چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قرآن کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلی لامل ده، چې فرمایي: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی په کومه ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه، هغه ورځ ده چې د قرآن کریم له مخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده، چې فرمایي: یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواښاد علامه طباطبایی یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري، د همدغه مبارکه سوره په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. په دې آیت کې الذين آمنوا څخه او له هغه په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون، یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د آمنو اشاره هغه ته ده، یعنی ل انما ولیکم الله وروسته آیت ته بیا دلته حزب الله، چې همهغه کسان دي چې د دغه ایمان او دغه خوځښت تعقیبونکي او پیروکار دي. غالبون معرفي کوي،
یعنی یو ځای مسله د کافرانو د ناهیلۍ ده او بل ځای د حق د خاوندانو د غلبې او برلاسي کېدو. د اسلامي امت او اسلامي ټولنې په تیره بیا د شیعه ټولنې د حرکت زمینه هم دغه دی چې په کفارو د غلبې او د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ او زموږ د توانمنۍ او قدرت لامل او زموږ په واک کې دی. عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։